السلام علیکم د ماسپخین دو بجې د زه رضوان مرادم او تاسې ازادي راډیو اورئ دا یو ساته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کیاوري چې په کونړ ولایت کې د یو شمیر القاعده مشرانو د وشل کېدو موضوع تعقیبو. امریکا وایي چې دغلته د القاعده دوه عرب مشران وژل شوي دي. د کونړ چارواکي هم وایي چې څلور عربان دغلته وژل شوي دي. دا هم اوري چې د کابل ولایت شورا وایي چې د ناامنیو څپې تر کابل رسیدلي او د دې ولایت له څلور ولسوالیو پرته په اکثرو نورو سیمو کې د مخالفانو خوځښتونه پیل شوي دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې امنیت شورا په سوریه کې د بمباریو له کبله د لسګونو ماشومانو د مړینې مسأله پر روسیې سخت انتقاد وکړ. په بام کې د چې اروپایي پارلمان په روان نیم سات کې د بشري حقونو د با اعتبار جایزې یا سخروف ګټونکو اعلان کړی. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی افغان حکومت به راتلونکې اونۍ رسمن دی ولیک پاستولو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسته وباسي. په ملي شورا کې د غور یو شمېر استازي او د غولایت ځینې مدني فعالان وایي یو باصلاحیته پلاوی باید په غور کې د وژل شو کسانو قضیه وڅېړي. او د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره شپه اتلس کسه د کابل په مربوطاتو کې د بیلابیلو جنایي او تروریستي بریدونو په تور نیولې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت به راتلونکې اونۍ رسمن دی ولیک پاستولو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسته وباسي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقتنامې د پلي کېدو د کمیټې مشر محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې کمیټې کار پیل کړی او ملګرو ملتونو ته د استول کېدونکي لیک د ترتیب چارې هم روانې دي. دای وی کارونه وړاندې شروع شوه دي خو خای په همدې ونی کې یو رسمي لیک د ملګرو ملتونو د پروسیجر لپاره واستول شي. افغان حکومت به رسمن دغه غوښتنه وکړي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار لوري لاسلیک شوه. په ملي شورا کې د غور یو شمېر استازي او د دغه ولایت ځینې مدني فعالان وایي یو باصلاحیته پلاوی باید په غور کې د وژل شویو کسانو قضیه وڅېړي. دوی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال حکومت په غور کې د بېګناه خلکو د وژنې په قضیه کې په بې تفاوتۍ تورن کړ او سپارښتنه یې وکړه چې باید دې قضیې ته جدي پام واړول شي. د ولسي جرګې غړی محمد ابراهیم ملک زاده:
از دولت مرکزی که تقاضا داریم که هیئت با صلاحیتی که
دی ویل مرکزی دولت نه هیله کوم چې غور ته د ولسی جرګې د غړو په ګډون یو با صلاحیت پلاوی ولیږي چې پلاوی هلته کومه پیښه چې اوس رامنځته شوې او مخکې ځینې خبرې وي هغه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یو دېرش ملکي وګړو جسدونه چې په غور کې د وسلوالو له لورې په ډزو وژل شوي وو نن خاورو ته وسپارل شول. د سیمې خلک وایي چې په دغه پیښه کې یو دېرش تنه وژل شوي، پنځه تنه ټپیان شوي او لا هم د شپږو کسانو برخلیک معلوم نه دی. افغان حکومت د دغه قضیې په اړه د پلاوي د ګمارلو په برخه کې څه نه دي ویلي، خو ولسمشر او اجرایه رئیس دغه پیښه کلک غندلې او ولسمشرې ماڼۍ وړاندې ویلي وو له کومه چې دغه ملکي وګړي د داعش له لورې وژل شوي د دغه ډلې پر ضد به په غور کې اقدام وشي. او روسي کورنۍ خبر د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره شپه اتلس کسه د کابل په مربوطاتو کې د بیلابیلو جنایي او تروریستي بریدونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وایي هر څوک چې د کابل د نام نه کولو هڅه وکړي د پولیسو له جدي غبرګون سره به مخ شي.
دغه تېره شپه باندې موږ تقریبا اولس اتلس کسه مزنونی ونیولې دي چې په دې کې سازمان یافته جنایي مزنونین دي او تروریستي مزنونین دي.
خغلی رحیمی امداراس په تیرو څلیرشت ساعتونو کې په کابل کې د یو اندازه مهماتو د نیولو خبر هم ورکړ. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد ټکل دروړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیه د سوریې پر ادلب ښار په بمبارۍ کې د لسګونه ماشومانو د مړینې په مسله کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه. د ملګرو ملتونو یونیسف اداري او څارونکو ټولنو راپور ورکړی چې پر ادلب ښار په پرونیو هوایي حملو کې د 22 ماشومانو په ګډون ټول 15 کسان وژل شوي دي. د یونیسف مشر انتونی لیک وویل دا یوه تراژیدي او یو جنګي جنایت دی چې عمدن ترسره شوی، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین وویل
At the same time, civilians are being bombed by Syrian and Russian forces.
پاینه حال کې د سوریې او روسیې د پوځونو لخوا پر ملکی وګړو بمباری کیږي، خو کدا خلک وژغورل هم شي تر سبا پورې بلل وګ مړ شي. دا تاکتیک د دوی د بیرحمۍ په شان واضح دی. مرستندوی ټولنې او څارونکي وایي د هوایي حملې د ادلب ښار په حاس سیمه کې پر یو ښوونځي او د استوګنې پر کورونو شوي دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې په حاس سیمه کې په بمباریو کې یو شمېر یاغیان وژل شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه وایي د القاعده شبکې 15 غړي تیرونې په یمن کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل دا هوایي حمله د اکتوبر په 21 نیټه په مارب کلی کې شوې ده. د وژل شویو کسانو نومونه نه دي خبر شوي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه وایان جاش ژاک ویلي چې په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د سیمې او امریکا لپاره جدي ګواښ دی. د ژاک په وینا په یمن کې د القاعده حضور د دې هېواد د بې ثباتۍ یو عمده عامل دی. ژاک زیاتوي امریکا به القاعده شبکې ته اجازه ورنه کړي چې په یمن کې پټنځایونه جوړ او د سیمې لپاره جدي ګواښ رامنځته کړي. په پام کې ده چې اروپایي پارلمان د بشري حقونو د بااعتباره جایزې ساخاروف ګټونکی نن اعلان کړي. د ساخاروف جایزه د پخواني شوروي اتحاد د فزیک پو او د شوروي واکمنۍ د مخالف اندري ساخاروف په نوم نومول شوې ده. د دې جایزې د ګټونکي نوم به د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو اعلان شي. په هغو کسانو کې چې دې جایزې ته کاندیدان دي ترک ژورنالیست جان دوندر، د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو مدافع مصطفی جمیلوف، او هغه دوه یزیدی میرمنې چې د داعش وسلوالو تښتولې وې شامل دي. دا جایزه تیر کال سعودي بلاګ لیکونکي رایف بدوي ته چې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي شوی و ورکړل شوې وه. اورستای خبر یو نوې څېړنه چې نن خبره شوه ښایي چې د انساني فعالیتونو د پراختیا له کبله د نړۍ د وحشي ژویو له 53 برخې له 1900 کال را په دې خوا له منځه تللې دي. د نړۍ د ژویو د وجهي صندوق او د لندن د زولوژۍ د ټولنې په ګډ راپور کې راغلي چې د 1900 او 2012 کلونو ترمنځ د شیدې ورکوونکو ژویو، مرغانو، کبانو، د وچې او اوبو د ژویو او د سمسره د کورنۍ د ژویو شمیر په سلو کې 50 کم شوی دی. د دې ټولنو کارپوهان اټکل کوي چې د وحشي ژویو د له منځه تلو اوسني بهیر ته په پام سره ښایي تر 2000 کال پورې دا اندازه له 3.2 برخې ته ورسیږي. د نړۍ د وحشي ژویو د وجهي صندوق عمومي منشي مارکو لمبرتینی وایي وحشي ژوي په بېساري چټکۍ سره زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. په دې څېړنه کې په ټولو لویو وچو کې د 3,200 ډوله ژویو په اړه چې د یو نخود په اندازه له چنګښو نیولې تر 1.5 متره نهنګ پورې د مخلوقاتو شاوخوا 4,200 ډولونه پکې دي څېړنه شوې ده. دا خبرونه
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کېږي عربان دي شپږ ویشت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا هم اوري چې د کابل ولایتي شورا د کابل د امنیت په اړه اندېښنه لري.
پروان کې څنګه چې میدان وردګ کې، لوګر کې، تاسو نور ولایت کې متاسفانه کابل کې هم د دې تشویشونه پیدا دي چې کله نا کله دلته هم نښته کېږي.
د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلي کېدو کمیټې خپل کار پیل کړی دی. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د پوهنې وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو د بیرته خلاصولو لپاره به په بدیلو لارو چارو غور وکړي. په کونړ کې د پاسپورت د ریاست حال اخلو.
دلته د پاسپورت ودانې شته دی خو دوه کوټې لري، مراجعین زیات دي، اغلطیا نشي پوره کولی.
د موصل خار د بیرتنی ولو لپاره د عراق او د غراس د کورد ملیشو او سرتیرو عملیات دوام لري. د موضوع هم تعقیب او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوبل میدان ورسی شي خبرونه او کور کله اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کېږي عربان دي شپږویشتنه وسلوال وژل شوي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د القاعده ډلې دوه لوړ پوړي قمندانان وژل شوي چې د دوی په خبره هلته د القاعده ډلې د پناځایونو د بیا جوړېدو هڅه کوله. خو د کونړ والي وایي د دوی ارزونې لا هم دوام لري څو ومومي چې دغه وژل شوي عرب د القاعده ډلې لوړ پوړي قمندانان دي او که څنګه. فریبا ظاهر را سره په سټوډیو کې د پدې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید د یکشنبه په ماښام سوی دی. د کونړ والی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي چې د دوی موندنې ښیي چې څلور تنه یې بهرنیان او غالباً عربان دي. ښاغلی کلیمزی وایي لا تر اوسه پر دې غور کوي چې آیا په وژل شوي عربانو کې د القاعده ډلې مشران هم شته که څنګه. ښاغلی کلیمزی وایي
د مود کسپی استخباراتي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې تقریبا په حدود شپږویشتو کې مړه او زخمیان در مرګروب له مخالفینو ته اوښتي او څلور خارجي اتباع په اغلب ګمان باندې چې خارجي اتباع دي او دوه عربان دي چې قرار د اظهاراتو د امریکې د دفاع د وزارت چې ډېر مو مطمئن په دې باندې نه یو تر کومه حده پورې به د دقیقه وي ځکه هغه سایه ته چون دوی هغه دي لاسرسی داسې د هغه نشته دی چې یو په نامه د فاروق القد قطانی او بل هغه بلال تویبی دغه دوه عربان چې د القاعده سرکردګان و یا په اصطلاح د دوی دلو مشران و دغه د منځه تللي ولې ډېره دقیقه نه ده نو په دې لټه کې څو د موضوع دقیقه کړو.
د امریکا دفاع وزارت وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې د القاعده ډلې دوه لوړ پوړي قمندانان په دغه برید کې وژلي دي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو د نتیجې په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي خو د فرانسې خبري اژانس د پنټاګون د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دوو القاعده مشرانو په وژلو بریالي سوي دي. د دغه وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده مشر فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطانی په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف سوی وو. بلال العتبي هم د دغه امن مرکزونو په جوړولو کې شکیل و چې وکولای سي بهرني جنگیالي پکښ وروزي او هم لا غځای لویدیز وګواشي. د پنټاګون وین کوک ویل کده حمله بریالي وي چې دوی باوري هم دي نو د امریکا د هغې د متحدینو او د نړۍ پر ضد القاعده د دسې طرحه وپاشي. له دې سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو مخصوصا په کونړ ولایت کې د القاعده د ډله فعاله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې د څانګې مشر نجیب امان ازادي راډیو ته وویل
از یک مدتی است که دوباره القاعده برای تجهیز قوا پرداخته و
دی وی لا یوې مدې څخه القاعده ډلې یو ځل بیا د خپل قواو په بیا فعالولو پیل کړی او افغانستان د جغرافیایي موقعیت څخه په استفاده انتخاب کړی دی خو دا پیل دنه په دې معنی نه ده چې دوی هلته ډیر زیات فعال دي. په خپل د کونړ والی هم دا خبره نه ردوي او وایي دا ولایت ډېر غرنۍ سیمه ده او کېدای سي د دغې ډلې بقایا اوس هم هلته فعالیت ولري.
و امریدل چې د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کېږي عربان دي شپږویشت وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا حکومت وایي چې په دې برید کې ښایي د القاعده شبکې دوه لوړ پوړي قمندانان وژل شوي وي. د کونړ چارواکي وایي چې په دې اړه معلومات کوي چې دا قمندانان وو او که څنګه. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلي کېدلو کمیټې په خپل کار پیل کړی دی. د دې کمیټې رئیس محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې یادې کمیټې د دې تفاهم لیک د پلي کېدو په خاطر خپل کار پیل کړی او ټاکل شوی دی چې تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو لپاره راتلونکې اونۍ حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته یو لیک واستوي. زموږ همکار سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي خپلواک سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې کمیټې کار په کومه مرحله کې دی.
کمیسیون کار شروع شوی دی او پر عملي لارو چارو باندې کار کوي چې د دغه توافقنامې د تطبیق لپاره مهم دي او د غټولو مادو د تطبیق لپاره د عملي پلان د جوړولو په سلسله باندې کار اخته ده او له تیر هفتې نه په منظم ډول باندې د توافقنامې د تطبیق کار شروع شوی.
بله، حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ټول څخه د نوموړي د نوم ایستلو موضوع په دې مسلې باندې څنګه کار شوی دی؟ په دې اړه معلومات راکړئ.
لکه چې تاسو فیګی د تعزیراتو مسله د ملل متحد د امنیت شورا پورې اړه لري او د غل لپاره د لازمو موادو تیارول تر څو پورې چې د افغانستان حکومت هغه ټول موارد چې د تعزیراتو د ریکارډ لپاره ضروري دي آماده کړي او په دې باندې عملي کار شروع شي. دغه موادو پر راټولېدو او په تکمیلېدو باندې تر ډیره حد پورې کار خلاص شوی ده. تر دواړو خواوو پورې چې هغه مواد او بعضي لازم اقدامات ضروري وو هغه انشاءالله په ختمېدو دي او مطمئن یو چې په ډیر لنډ وخت کې به
جناب خپلواک صاحب تر دې دمه د حزب اسلامي د جبهې او د خلکو د منحل یا یوځای کېدو په اړه څه طرحې د دې کمیټې لخوا جوړ شوې دي؟
تاسو پوهیږئ چې اوربند د ټولو خواوو اعلان شوی ده او د افغانستان حکومت جمهور رئیس په دې اړوند باندې مشخص هدایتي ورکړي دي او فرمان په دې اړوند باندې راغلی ده. د دغو پروسې د تکمیل لپاره عملي لارې چارې شروع شوې دي چې ټول هغه کمانډانان او ګروپونه او افراد او اشخاص چې په مختلفو جوړو کې دي هغه بررسي شي او د هغوی د راتلونکي لپاره چې په څه ډول کار ترې واخیستل شي هغه پروګرام تر لاس لاندې ده چې انشاءالله ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ به دغه پروسه تطبیق کړي.
یعنی خپل حزب اسلامي دې ته آمادګي ښودلې چې خلک یې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یوځای شي؟
په دې اړوند باندې هغه لازم کارونه هغوی شروع کړي دي چې د خپلو افراد او اشخاصو په مختلفو جوړو کې دي د هغوی نوملړ او د هغوی فعالیتونه او د هغوی مکمله بررسي او دا بیا د امنیتي سکتور سره په همغږي باندې به دا پروسه پرمخ.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقتنامې د عملي کولو کمیټې مسؤل ډاکټر اکرم خپلواک چې وایي راتلونکې اونۍ به افغان حکومت له ملګرو ملتونو وغواړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست څخه لرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل ولایت شورا وایي د امنۍ او څپې تر کابل رسیدلې او د دې ولایت له څلورو رسوالیو پرته په اکثرو نورو سیمو کې د مخالفانو خوځښتونه پیل کړي دي. پیل شوې دی وبخای د کابل د ولایت شورا مشر سید عبدالرحمن هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل اندېښنه ده چې دا حرکتونه تر جبهې جګړو ونه رسیږي. په ورس جرګه کې د کابل د خلکو ځینې استازي وایي چې کابل د ګاونډیو ولایتونو له امنیو څخه اغیزمن دی او په دې اړه اندېښنې تر پخوا ډېر شوې دي. د کابل امنیتي چارواکي هم دا اغیز نه ردوي خو وایي چې د پلازمینې په توګه د کابل د امنیت لپاره پاملرنه ډېره ده. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د کابل ولایت شورا یو شمیر غړي او پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو ځینې استازي اندېښنه لري چې د ولایتونو نام نه د کابل تر ولسوالیو هم را رسیدلی دي. د کابل د ولایت شورا رئیس سید عبدالرحمن هاشمی د پنجشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اکثره ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه لیدل کیږي او دا هر وخت چې وي مرکز ته هم را رسیدلی شي.
غیر از چند ولسوالی که در کدامن است
دی وی د کابل په کدامن کې د پروتو څو ولسوالی څخه چې ګلدارا، فرزا او استالف دي نور یې اکثرا نام ندی. په پغمان، سروبي، موسهی، چاراسیاب، د سب شکردره او خپل دره یعنی تقریبا په ټولو ولسوالی کې مخالفین خپل تحرکات لري. ښاغلی هاشمی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله ډیر وخت د کابل ولسوالیو ته تګ ممکن نه وي او په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې وسلوال مخالفین تلاشۍ ته راوځي. د غشان په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذ او د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي چې کابل د ګاونډي ولایتونو د نام نیو څخه متاثره شوی او په دې اړه اندېښنې له پخوا څخه ډېرې شوي دي.
نه یوازې چې د کابل د ګاونډي ولایتونو کې ناامنی زیاته شوی، لکه پروان کې څنګه چې تاسو پرون واورېدل، دغسې میدان وردګ کې، لوګر کې، داسې نورو ولایتو کې، متاسفانه کابل کې هم داسې تشویشونه پیدا دي چې کله نا کله دلته هم نښته کېږي او غیر مسؤول مسله کسان چې متاسفانه کابل کې زیات شوی او هم داسې تحرکات پیدا شوی چې
پایتخت کابل د لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا، لغمان او ننګرهار ولایتونو په منځ کې پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ جګړو راپورونه ورکول کیږي، خو پوښتنه دا ده چې مخ پر زیاتېدونکو دې اندېښنو او ناامنیو ته د کابل د امنیتي چارواکو ځواب څه دی؟ د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو تل هڅه کړې چې د پایتخت په توګه کابل نه امن وښیي، خو امنیتي ځواکونو تر ټولو ډېر د ګواښونو مخنیوی کړی دی. ښاغلی رحیمي وایي چې په کابل ښار ولسوالیو کې د لویو نښتو احتمال نشته، خو د ګاونډیو ولایتونو امنیت خامخا د کابل په امنیت خپل اغېز لرلی شي.
په دې کې جای د شک نشته چې د کابل همجواره ولایتونه طبیعي ده چې په کابل باندې امنیت تاثیر لري، ولې هغه پلانونه چې موږ محلي او اصطلاح ورته لرو چې بزلاو بزراو لارې لرو، هغه هم د موږ د څارنې لاندې مطابق د پلان فرعي لارې هم موږ پوستې جای په جای کړي دي څارنې لاندې دي. مخامخ جګړه تر اوسه پورې موږ سره کابل په مربوطاتو کې قطعاً مخالفین په دې نه دي توانېدلي چې وي کې او نه توانېږي.
د کابل ولایت شورا رئیس عبدالرحمن هاشمي بیا وایي چې که د کابل امنیت ته له اوسني حالت پاملرنه ډېره نه شي، د دې اټکل کېږي چې کابل ته غځېدونکي یو شمېر لویې لارې بندې شي. خو د کابل د پولیسو مشر وایي چې دوی خپلې پلټنې او د کابل لپاره د امنیت ځانګړی پلان لري.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتری.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د پوهنې وزارت وایي چې په ناامنو سیمو کې دړو خونځیو د بیرته خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار کوي. محمد واصل وصال پر رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هغو سیمو کې چې خونځي پکې د دوامداره ناامنیو له وجې تړلې پاتې دي، دوی د خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار پیل کړی چې په یو شمېر سیمو کې نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا په ناامنو سیمو کې د مدني ټولنو او سازمانونو جوړول او د قومي مشرانو او مخورو سره مشورې، د چټکو زده کړو لړۍ او په مرکزونو کې د لیلیه خونځیو جوړول هغه بدیلې لارې چارې دي چې دوی پرې کار کوي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د سیمو تر امن کېدلو انتظار ونه باسي او غواړي چې د بیلابیلو لارو څخه په ګټې اخیستنې خوندزي پرانیزي.
موږ به د سیمې امن کېدو ته هم نه ګورو. که سیمه ناامنه وي، مختلف بدیلونو باندې اوس فکر کوو چې د خیرخوا خلکو، مشرانو، علماو له لارې نه خوندزي خلاص کړو، او یا محلي واړه سازمانونه، مدني ټولنې جوړې کړو، د ولسی جرګې جوړې کړو چې هغوی دغه مسؤلیت واخلي چې ښوونځي خلاص کړي، چې په یو سیمه کې به ښوونځي د اوږد مهال لپاره بند پاتې شي. ماشومان د ولایتونو مرکزونو ته راوړول، ته ورته لیلې ښوونځي جوړ کړو، تصریحي زده کړې یا چټکې زده کړې برابرې کړو چې په یو کال کې د یو سیم په ځای دوه سیم ښوي.
ښاغلی شینواری وایي ناامني د دوی په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده، خو دوی د خپل مسؤلیت له مخې له هرې ممکنې لارې غواړي چې ښوونځي خلاص کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 1050 ښوونځي د ناامنیو له وجې تړل شوي چې ډېره برخه یې په بادغیس، فراه، نیمروز، زابل، هلمند، روزګان، پکتیکا، کندهار او کندوز ولایتونو کې دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي چې په هلمند کې نږدې 90% ښوونځي تړل شوي او د هلمند معرف نږدې له سقوط سره مخ دی.
په مجموع کې 90% مکاتب تړل شوي دي. صرف 10% د لوشګار، د ساغ او د نیش د بازار مکاتب د دوه ځای خلاص دي. هغه شاګردان راځي او استادان وایي نو اطراف مکاتب هغه تړل شوي دي، نام استادان هلته نه شاګردان هلته.
ښاغلی اخندزاده په هلمند کې د نامنیو موجودیت د پوهې او تعلیم نشتوالی ګڼي او وایي که چېرته د هلمند معرف ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي نو نامنی به نوره هم ډېره شي. بلخوا د کندوز ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی وایي چې په دغه ولایت کې هم یو شمېر تړلي ښوونځي شته خو شمېر دومره ډېر نه دی.
تړلي پاتې دي هغه چې مکتبونه دي، ما درته وویل چې هغه د خطي اول د جنګ دي، یو چارسري مکتب چې په خان آباد کې تړلی، ارچي کې دوه مکتبه دي هغه تړلي دي، او په ولسوالۍ د ارچي کې دوه مکتبه پوځي شهري کې دي، نور مکتبونه زموږ الحمدلله فعلاً فعال دي.
ښاغلی احمدی وایي په کندوز کې داسې ښوونځي هم شته چې د نامنیو له امله لا تیرو دوه دریو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ناامنه ولایتونو ولسوالیو کې هم د زده کړې منظم بهیر ته ژمن دي او له هرې ممکنې لارې چې وي نه پرېږدي چې د ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې پاتې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
دا کونړ اوسیدونکو وایي د پاسپورت دفتر ودانې نری او چې کله د پاسپورت تخصلو لپاره زینو حل تبع د کیناستلو ځای هم نه لري. په عین حال کې یو شمیر مراجعین وایي چې دغلته د خوځو لپاره مناسب ځای نشته ترڅو د پاسپورت د ترلاسه کولو پر وخت ورته اسانتیا موجوده وي. له کونړ د ازادي راډیو خبرې الله انوري رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاسپورت څنګه یې ځانګړي ودانی نه لري. دوی چې کله هم پاسپورت اخستلو لپاره امنی قومندانۍ ته مراجعه کوي نو بیا د سړک په سر سور المر باد او باران ته ناست وي او د ډیرو ستونزو سره مخ وي.
لایق سمونیم او دلته د پاسپورت ودانی شته دی، خو دوه کوټې لري، مراجعین زیات دي، غلطی نشي پوره کولای.
زمانم قیام الدین خیام د کڅه هم نارینه په هر شکل سره راتللی شي، خپل مشکلات او ستونزې به حل شي، خو لوی ستونزه د زنانه او د خزینه او د چې دلته ډیر خزینه د پاسپورت اخیستو د پاره راځي، د پاره ځانګړی ځای نشته، د انتظارګان نشته، د خپل ودانی نه لري.
دوی له دولت غواړي چې د پاسپورت څنګه د پاره ودانی جوړ کړي څو د مامورینو او مراجعینو ستونزې هوارې شي.
نو زما هیله دا ده چې حکومت د پاسپورت د پاره ځانګړي ودانی جوړ کړي.
نو د دولت نه مې هیله دغه ده چې د دې لپاره خپل ودانی جوړ کړي ترڅو د نارینه او مراجعینو لپاره د خزینو لپاره بیل بیل جلا جلا ځایونه جوړ شي.
د کونړ امنی قومندان جنرال جمعګل همت ازادي راډیو ته د پاسپورت د دفتر ودانی نشتون ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی یاد مشکل څو ځله د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او ژمنه ورسره شوی چې په راتلونکي لمریز کال کې به پاسپورت څنګه ته نوې ودانی جوړ کړي.
زموږ کومندانۍ په اساسي معیار جوړه سوې نه ده، ځای ډیر محدود دی. بیا هم د دې ترڅنګ زموږ د خوندو لپاره، زموږ د سیاسترو لپاره موږ یو کوچنک ځای چې زموږ په واسطه توان کې وو د دوی د انتظار خانې په شکل موږ جوړ کړی دی. د دې لپاره هم تدابیر نیولې دي او د جنایي وزیر صاحب داخلي سره په دې مورد کې غوښتنه کړې ده. جنایي وزیر صاحب داخلي دا وعده راسره کړې ده چې ان شاء الله الرحمن د پاسپورت لپاره به دوی یو مشخصه ودانۍ جوړي. په راتلونکي کال که به انجینران راځي او د دې د سروې د لپاره به مشخص ځای موږ شروع ټاکو.
د پاسپورت مسولین وایي له کومې ورځې چې پاکستان افغانانو ته د تورخم په دروازه د تګ راتګ د لپاره د پاسپورت او ویزی درلودل شرطی خي، نو له هغه وروسته د دوی په دفتر ګڼه ګوڼه زیاته شوی او هر ورځ لسلو زیات کسان ورته د پاسپورت اخستلو په خاطر مراجعه کوي، خو دوی سره دومره امکانات او پرسونل نشته چې د ټولو کسانو ارسپانی واخلي. مامورین یوازې دا ویو تنو عریضو کارونه خلاصوي او د نور اجراتو د پاره کابل تلیږي.
خبریاست. په کووید کې د انټرنیټ لګښت نیمایي ته راکم شو. د کووید حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې له نانو ټکنالوژي څخه په استفادې د انټرنیټ مصرف نیم ته لږ کړی دی. په کووید کې انټرنیټ ډیر عام دی او تقریبا ټول وګړي له انټرنیټه کار اخلي. د دغه هیواد له 15 کلونو لوړ په سلو کې تر نیوي زیات وګړي انټرنیټ لري. د زین په نوم د کووید د انټرنیټي خدماتو شرکت اوس خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او بحرین ته هم انټرنیټ ورکوي. کووید له نوري فایبر او نانیو ټکنالوژي څخه په استفاده چټک انټرنیټ په خپل خوره کې عام کړی دی. د کووید نفوس ته په کتو په دغه هیواد کې تر ټولو زیات ټویټر کارول کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د عراق د موصل ښار د پوځي عملیاتو په اړه هم ریپورت اورئ، خو اوس 2:30 بجې کېدونکې دی. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په پام کې ده چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ په یو رسمي لیک کې له ملګرو ملتونو وغواړي چې د ګلبدین حکمتیار نوم له تور فهرست څخه وباسي. په ملي شورا کې د غور یو شمیر استازي او مدني فعالان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د وژل شویو کسانو د قضیې څېړنه باید یو باصلاحیت پلاوی وکړي. د کابل امنیت قمندانی وایي تیره شپه یې 13 کسه د کابل ښار په مربوطاتو کې د بیلابیلو جنایي او تروریستي حملو په تړاو نیولی دي. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي 128,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي. روسیا د سوریه پر ادلب ښار په بمباری کې د 22 ماشومانو په ګډون د 15 ملکی وګړو د مړینې په مسله کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاه وایي د القاعده شبکې 15 غړي تیرونې په یمن کې په یو هوایي حمله کې وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو نمونه نه دي خبره شوي. اروپایی پارلمان شیبه مخکې د سخاروف په نوم د بشري حقونو با اعتباره جایزه دو یزیدی میرمنو نادیه مراد او لامه عجیب بشیر ته چې د داعش ډلې لخوا تختول شوی وي ورکړې. او یو نوې څېړنه چې نن خپره شوه ښایي چې له 1900 کال راهیسې د انساني فعالیتونو د پراختیا له کبله د نړۍ د وحشي ژویو له 53 برخې له منځه تللې دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اقتصادي خبرونه عباد الله انانزه وړاندې کوي.
سلام، تاسو د ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې یو پلاوی په یو اقتصادي نندارتون کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیام پسرلی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې یاد پلاوی به په نندارتون کې د ګډون ترڅنګ د ازبکستان له ځینو پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو پر پراختیا به خبرې وکړي. د دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مسؤلانو او په کابل کې د ازبکستان د سفیر ترمنځ دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم خبرې شوې چې د مسؤلانو په وینا مثبتې پایلې درلودې. په افغانستان کې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو سره په بازارونو کې د سون توکو بیې لوړې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو ادارې رئیس تمیم ولید له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ترکمنستان هیواد کې د ګازو کمښت د دې لامل شوی چې د افغانستان په بازارونو کې د سون توکو بیې لوړې شي. ښاغلی ولید که څه هم د دوی لخوا د ګازو اوسني قیمتونه د منلو وړ نه بولي، خو وایي چې د قیمتونو د کنټرول لپاره پوره تدابیر لري او هڅه کوي په لنډ مهال کې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د ګازو بیې عادي حالت ته راټیټ کړي.
د افغانستان په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د لوړېدو اصلي عامل په ترکمنستان کې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د ګازو کمښت دی. دا چې قیمتونه لوړ شوي موږ هم ترې راضي نه یو، خو خپلې برنامې ورته لرو څو په بازارونو کې ونډه ولرو. موږ کافي ګاز په واک کې لرو او چمتو یو چې قیمتونه کنټرول کړو.
اوس مهال د کابل په بازارونو کې هر یو کیلو ګاز بیا تر 50 افغانۍ پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې له دې مخکې هر یو کیلو ګاز 30 تر 50 افغانۍ پورې پلورل کیده. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي:
یوه بوجه پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یوه بوجه قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یوه 50 کیلوې بوجه بوره 2450 افغانۍ، یوه بوجه وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل په 4.5 افغانۍ، 1 لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغانۍ خرڅیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د خبرونو پای.
په ننګرهار کې د یو شمېر مدني ټولنو فعالان وایي افغان حکومت باید داخلي بیزې شو او له پاکستانه راکړو شو کورنیو ته د سرپناه ستونزو د حل ترڅنګ د روغتیا او تعلیم زمینه هم برابره کړي. له جلال آباد به زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د مدني ټولنو یو شمېر فعالین وایي یو لوري ته د پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تیز روانه ده، او له بلې خوا د یو شمېر ولسوالیو څخه خلک د داعش له ویرې ښار او نورو سیمو ته راکړه شوي. دغو مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه داخلي بېځای شوي کورنۍ او راستنې شوي کډوال د ژوند کولو اسانتیاو ته اړتیا لري. مدني فعال ډاکټر نعمت الله همدرد وایي د ژمي موسم را نږدې شوی او اوس هم اکثره کورنۍ بې سرپناه په یو بل ځای کې پراته دي.
کورنۍ ته نمبرې ویشلې، خو ضرورت زیات دی. بعد چې د قاسم آباد نوی ښار د کور کوشش مصري بهتره ستونکو د ښارګوټي جوړ شي. بله تازه پېښه د پچیراګام ولسوالۍ د کورنیو د بې ځای کېدو مسله چې د جنګونو او وحشت له کبله تر اوسه 250 کورنۍ بې ځای شوي دي، او دغه کورنۍ زیات مالي او ځاني خدمات لري.
د مدني ټولنو د مجتمع دفتر مسول عبداللطیف مل وایي د دغو راستنه شوو او بېځای شوو کورنیو د اولادونو سرنوشت هم نه دی معلوم. نوموړی وایي مسولینو ته لازمه ده چې دې کورنیو ته د روغتیا او زده کړې په برخه کې هم زمینه برابره کړي.
د معلوماتو په اساس باندې هغه ماشومان چې د پېښور نه راځي، تصادفي راځي، هغوی اسناد نه لري، دلته معرف مورته پروسیجر نه لري.
بلخوا د ولایت وین اتاوله خو ګڼې وایي ولایتي ادارې څو ورځې وړاندې د کډوالو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړې وي، او ژمنه ورکړل شوې وه چې کډوالو لپاره د سرپناه ستونزه واره کړي. دارنګ نوموړی وایي د معرف مسولینو سره هم خبرې شوې چې د کډوالو زکونکو نه د سوي ازموینه واخیستل شي.
پریکړم دا مو شو چې هغه زکونکو چې هغه اسناد لزا سره ندير اوړي، د هغه څخه به د پوهنې وزارت په همکارۍ باندې په ولایتونو کې د سوي ازموینه واخیستل شي ترڅو په اړوند ټولګیو کې د جذب شي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې هر ورځ په نورمال ډول شاوخوا 200 کورنۍ له پاکستان افغان کډوال راستنیږي، چې په خبره تر دې دمه په زرګونو کورنۍ د ختیځو ولایتونو مختلفو سیمو ته راکړه شوي او اوس هم د لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د عراق په شمالي خار موصل کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات دوام لري. ویل کېږي چې د عراق امنیتي ځواکونه د موصل خار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. نور جزئیات له فرشته جلال څخه اورو.
موصل ته د عراق د امنیتي ځواکونو له ورنږدې کېدو سره د داعش وسلوال د سیمې د خلکو په جامه کې له دې ښاره د وتلو هڅې کوي. د عراق امنیتي ځواکونو چې کوردي ملیشه یا پیشمرګه او شیعه وسلوال یې بدرګه کوي، او د امریکا هوایي ځواک یې هم د ملاتړ لپاره عملیات کوي، لږ تر لږه 10 ورځې وړاندې د موصل د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. په موصل کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو له پرمختګ سره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف دفاع وزیران د داعش د دوهم عمده مرکز چې د سوریه رقه ښار دی د نیولو لپاره پر پوځي عملیاتو غور کوي. د عراق امنیتي ځواکونه له ختیځ لوري د ښار 15 کیلومتره ته رسیدلي، او له دې ښاره یو شمېر تښتېدلو خلکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د داعش وسلوال شایي پر ښار د عراق د امنیتي ځواکونو حملې ته تیاری نیسي. د موصل یو اوسیدونکی ابو سیف ویلي: ما د داعش یو شمېر غړي ولیدل چې ځانونه یې بېخي بدل کړي دي. هغوی بالکل داسې نه څرګندېدل لکه پخوا چې وو. هغوی خپلې ژیرې کمې کړې او جامې بدلې کړې وې. شایي ویریږي او له ښاره د تېښتې لپاره تیاری نیسي. رپورټونه وایي چې د موصل ښار دننه د ختیځ او شمال له جبهو د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. د موصل اوسیدونکي او پوځي چارواکي وایي چې د داعش زیات وسلوال چې په موصل کې ځای پر ځای شوي وو، د دجلې دریاب غربي څنډو ته په تېښته کې دي او له هغه ځایه سوریې ته د رسېدو هڅې کوي. رپورټونه وایي چې زرګونه عراقي عسکر او ملیشه د موصل له جنوب، شمال او ختیځه د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي. موصل د عراق وروستی ښار دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس کې دی. دا سنگرل کیږي چې د 3 او 15000 ترمنځ وسلوال په موصل کې ځای پر ځای دي، خو په دې شار کې 1 میلیون ملکی وګړي هم د جګړې لامل راګیر دي. په موصل کې د فرانسې او برېټانیا په ګډون د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې 2 کاله مخکې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل، د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د داعش پر ضد د شپېتو هیوادونو ائتلاف د دوهم ګام په اړه پر تیاریاوو په غور لګیا دي. د امریکا او برېټانیا دفاع وزیرانو اشتن کارټر او مایکل فالون پر نو ویل چې په نږدې ورځو کې به د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. کارټر په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تر روانېدو مخکې د امریکا ان بی سي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې له داعشه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پر پیل غور کول. که چیرې موصل سقوط وکړي، رقه به د عراق او سوریه یوازنی لوی ښار وي چې د داعش په لاس کې دی. داسې ګڼل کیږي چې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات به د موصل د عملیاتو په پرتله ډېر پیچلي وي، ځکه ائتلافي ځواکونه په سوریه کې د عراق په څیر د ځمکنیو قواوو ملاتړ نه لري. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د عملیاتو لپاره یې د ملاتړ غوښتنه ورڅخه وکړه. د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اوباما د ترکیې په مرسته په سوریه کې پر داعش د فشار د زیاتولو او امریکا ته د هغوی د ګواښ د کمولو غږ کړی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې زموږ د یونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګ باید افغانستان د معلولو انجونو د سیالیو له مسول کبیر خوشبین سره مرکه واوري چې معلول انجونې د سپورت په برخه کې څه ستونزې لري.
ځمکه ځای نه لري، وسایل ورزشي نه لري، تاسو چې بل خزینه چې سالن د هغوی چې تشویق کېږي د هغوی نه کېږي.
د دې تر څنګ د افغانستان د کرکټ د تنکی ځوانانو ملي ټیم لوبغاړی عمران محمد څخه به واوري چې په نړیوالو چلی کې څومره کوشش کوي چې لوب وګټي او هیله څه ده.
بیخی بل رکن ته جذبه ای کنه، چهار رکن ته ځان به مرکو خو میچ به افغانستان ته ګټو.
او د خبرونې په پای کې به د کرکټ لوب په اړه مفصل معلومات واوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعود نیازی څخه واوري.
او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې په غور ولایت کې د روزونکو لپاره یو خوونیز کورس جوړ شو. د دغه کورس یا پروګرام خوونکی طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خوونیز کورس کې څلې رښنارینه او خزینه خوونکو ګډون کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه خوونیز کورس کې ډی درجه د مربیګری زده کړې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ لخوا د کندوز ولایت د بيځای شو کورنیو لپاره د مرستې په هدف د کرکټ دوه ملي ټیمونو ترمن سیالي ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالۍ څخه $30,000 په لاس راغله چې د یادو بيځای شو کورنیو لپاره لومړني مواد، البسا او نور د اړتیا وړ شیان برابر او د ویش لړۍ هم ورسره پیل شوه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د دغه مرستو لړۍ نورو ولایتونو ته هم غځول کیږي. د انګلستان د فوټبال لیگ په ترڅ کې د لیورپول ټیم د ویسټ بروم ټیم ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د لیورپول ټیم وکړه شول چې دوه د یو په وړاندې د ویسټ ټیم ته ماتې ورکړي او د جدول څخه نوم لري شو. دغه سیالۍ د اکتوبر پر 22مه د لیورپول په ښار کې ترسره شوه.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنج شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلی سي.
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د معلولو لوبغاړو فدراسیون یا پارا اولمپیک مسؤولین وایي چې ښځینه معلول لوبغاړي په هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د دغو معلول لوبغاړو د کورنیو او بهرنیو سیالیو مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې معلول لوبغاړي په هیواد کې د ورزش لپاره مناسب ځای نه لري او د حکومت لخوا هم دغه فدراسیون ته لازمه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه مې له ښاغلي کبیر خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلولو نجونو د سیالیو او د دغو لوبغاړو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نوموړي وویل
په افغانستان کې 50 خزینه ورزش کوي، لکه د ولایت هرات او مزار او کابل کې هم هغوی فعالیت کوي او هغوی 15 نو خزینې د ملي ټیم کې انتخاب شوی دی که خدای وغواړي د 2019 کال کې شاید یو شروع کې سفر چې باسکټبال د همکاري د صلیب د سرخ باندې هغوی شاید په سفر کې ګډون وکړي.
خوشبین صاحب، د ښځو لوبغاړو لاسته راوړنې څه دي؟ په دې اړه که تاسو معلومات راکړئ.
په دې چې په افغانستان کې هیڅ کوم امکانات نه لري، څوک تشویق نه کوي، خو بیا هم خزینه چې واده شرمی نه لري، یو د خارجي مدال د پاراتیکوندو خزینه یو مدال نقره لرو او د بل رشتو کې هم ګډون کړی و
دا سی ویل کېږي چې په ولایتونو کې هم ښځینه لوبغاړي لستوندو سره مخ دي. ستاسو ادارې د دغه ستونزو د حل لپاره تر دې دمه څه کړي دي؟
د ولایتو کې ښځینه هم لوبې کوي، هغوی هم څه مشکلات لري، لکه ځمکه ځای نه لري، وسایل ورزش نه لري. تاسو چې بل ښځینه چې سالن د هغوی چې تشویق کېږي د هغوی نه کېږي.
باید څه وسي؟ تاسو حکومت ته کوم پیشنهاد کړی دی یا مونه دی کړی؟ مثلا څه مو کړی دی یا څه باید وکړي؟ یا حکومت ولې دغه ستونزې نه حلوي؟ ډېر وخت داسې راپورونه چې ډېرې ستونزې موجودې دي، حکومت ولې دا ستونزې نه هواروي؟
موږ د دولت سره، د مشرانو سره او د تاجرانو سره هم په ټول رشتو کې خبرې کړې وو چې هغوی زموږ مسابقو ته هم راغلي وو، پیساب وعده ورکړی دي او عمل نه دی کړی. او تقریبا 12 کال کېږي چې اتحاد توان موږ سره تربیت بدني همکاري کړې دي او شاده عملي هم لږ کړې دي او ډېر بیا په باسکټبال په بخش کې کمیټې سلیم سرخ د ویل سر باسکټبال هر کله سپورت کوي. تور نه هم ډېره مننه کوم.
او اوس هم د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي عمران محمد سره آشنا کیږي چې د افغانستان په استازیتوب په ډیرو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او بریاوې راوړي دي.
عمران محمدی هم وہ کل کی چې سپورٹ کوم، یعنی کرکٹ کوم. بریا راس خو زما کوشش ده چې زیار وباسم ډیر او نور کم کار چې مثال زغواړم چې یعنی هغه اچیف کماری کې زه ډیر افرت کوم، نو دا زما د بریا راز ده. احساس خو ډیر دسی غټ احساس یې چون د افغانستان نمائندگی ده، نو یو جذبه انسان کې یو جذبه پیدا کیږي د افغانستان اور مونږ خو بیا افغانان یو، افغانان کې ډیر جذبه ای، نو بیخی بل رقم ته جذبه ای کنه چار رقم ته ځان به کاو خمیج به افغانستان ته ګټو. جالب خاطره مدا ده چې 2012 کې اول سفر می کړو، نو هغه کې اول میچ کې مزما چې کوم اول میچ او ډیبیو کې، نو ما وکوي چې افغانستان ته میچ وګټم صرف، نو هغه زما مانه به اسکاله ونه دی. زما روزو ده چې افغانستان د ملي ټیم پلیئر شم، اوس هم د افغانستان د ملي 19 کلنو ټیم پلیئر هم غواړم چې د افغانستان ملی ٹیم تلا را پیدا کوم. کورنۍ کرکٹ کې می ہائی سکور یو سلو یو د ناٹ آؤٹ او بارنۍ کې یو 50 د ناٹ آؤٹ.
کرکٹ څه ډول لوبه ده؟ لمړی په کوم هیواد کې پیل او څنګه په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل شو؟ دا بل سهارګل امیرزی خواوري.
د کرکټ لومړنۍ نړیواله لوبه په کال 1900 میلادي کې د انګلستان او استرالیا ترمنځ وشوه. په کرکټ لوبه کې هر لوبډلې نه یو لس لوبغاړي ساخلي او یو لوبغاړی د متبادل لوبغاړي په توګه حساب کې اخلي چې صرف فیلډینګ کولای شي. په کرکټ لوبه کې درې ډیر مهم کارونه وي چې بالینګ، بیټینګ او فیلډینګ دي. د کرکټ لوبه درې لوبڅارونکي یعنی امپایر او یو ریفری لري. د کرکټ میدان لږ تر لږه 200 متر مربع مساحت لري او په ځینو هیوادونو کې تر دې هم زیات کېدای شي چې د دایرې په شکل کې وي او یو بل دایره هم لري چې د پیچ یا وکټو څلور خواوته 1.5 متر مربع مساحت لري. کرکټ نن سبا په درې ډوله دی، ټیسټ کرکټ، یو ورځنی کرکټ او شلوره کرکټ. په ټیسټ لوبه کې هر لوبډله دوه اننګزونه یعنی پاڼې کوي چې پنځو ورځو کې پای ته رسیږي. یو ورځنۍ لوبه چې د 500 اورونو وي، هر لوبډله پکې یو اننګز کوي چې د پاور پلی قیودات هم پکې وي. او په شلوره لوبه کې هر لوبډله یوازې یو اننګز کوي. د افغانستان کرکټ، د افغانستان کرکټ د هغه وخت نه شروع شو چې افغانانو پاکستان کې د مهاجرت ژوند کاوه، او د کرکټ د زده کړې شوق یې په کال 1992 کې هغه وخت لا پسې زیات شو چې پاکستانی لوبډلې نړیوال جام خپل کړ. په لومړي ځل په 1995 کال کې په کابل کې راجستر شو. اوس یوه پیاوړي لوبډله ده چې په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې خپلې لوبې پیل کړې.
محترم اوردونکو، د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه می اومنی. آیا کله مو کوم ملکیت ګرو کړی او یا مهم د ګرویو په معاملو کې جنجال لیدلی؟
دا ګروی کور چې سړی ته ورکې 15,000 افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، چې کله مسله حوزې ته ورسېده.
که هم ګروي په افغاني او نورو ټولنو کې ځانګړي اصول لري، خو په ځینو ځایونو کې اصولو ته نه پاملرنه او یا لږ بې احتیاطي ډېرې لویې ستونزې راولاړولی شي. موږ نننۍ کور کلی خبرونه هم دغې موضوع ته ځانګړې کړې ده، ملتیا مو وکړي. قدرمنو دوستانو، د ملکیتونو ګروي لسلګونو کلونو را په دیخوا په افغاني ټولنه کې مرواج ده، خو په بیلابیلو وختونو کې ګروي هم بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. په افغاني ټولنه کې د ګروي هدف دا دی چې یو کس خپل ځمکه یا کور د یو اندازه پیسو په بدل کې بل شخص ته ورکوي، تر هغه چې د کور یا ځمکې څښتن بیرته پیسې لومړي شخص ته نه وي سپارلي. له ځمکې یا کور نه یې د پیسو څښتن استفاده کوي. د کابل اوسیدونکی رحیم الله وایي چې کچېرې څوک ګروي کور یا ځمکه نیسي، نو ضرور ده چې مسؤول مرجع له موضوع خبره کړي.
ښه به دا چې دولت په جریان کې په دې خاطر باندې چې د آینده کې کوم هغه مشکلات چې متوجه کیږي، دولت کې په ثبت اسناد برا وباسي، په اساس د اسنادو او ثبوت باندې هیڅ مشکل په منځ نه راځي. که چیرې داسې مثلا دوه شخصه معامله هغه کوي، دولت په جریان کې نیږدي، رهنمای معاملات په جریان کې نی، او نور دولتي ارګانونه په جریان کې نی، په اساس قانون و مقررات د مسله صورت ونه نیسي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده چې مشکل منځ راځي. موږ تاسو زکه ډیر اورېدلې دي چې خلکو په دې باره کې حتی خپل ځانونه د لاس ورکړي دي، کشمکش، محکمه، سرګردانی، مصرف.
نوموړی وایي چې ډېر کله داسې پېښ شوي چې یو چا پردی کور په ګروي ورکړی او بیا وروسته جنجال را پیدا کړی. د کندهار اوسنکی نظام د یوې عیني کیسې شاهد دی او وایي چې د ملکیتونو د ګروي یا خرڅلاو په وخت کې باید ډېر احتیاط وشي.
په ډېرو وختو کې موږ لیدلی دی چې ګروي کور خلکو ته ډېر تاوان رسولی دی، لکه څنګه چې زموږ ګاونډیانو څه وخت مخکې دی یو ځای ته په مېلمتوب تللی و، دلته یوه راهنمایي معمولات و چې دی یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه دا پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا رهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و، نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکې 15,000 افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی، هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دعوا یعنې پر کړی دی، پر پردي کور باندې دعوا کړې ده.
نظام وایي چې که څه هم ګروي د یو شمېر کسانو لپاره اسانه کار دی، خو که چېرې جال کاران ونه پېژندل شي ښایي یا پردی کور خرڅ کړي او یا هم د ګروۍ پر اسنادو نوي اسناد جوړ کړي. همدې ته ورته کیسه د کابل اوسنکی ملیار هم کوي.
کابل په خرڅخي سیمه کې یو کور و چې په ګرایه ورکړی و، نو د دې صاحب د هېواد نه بهر وتلی و، د دې کور دلته په ګراو. کله چې صاحب خرج کې و، د دې کور همسایه همدغه کور لپاره یو جلي اسناد جوړ کړی و، یعنی د کور د خپل په نامه کړی و. نو دا د اصلي صاحب خبر نه و. نو کله څو کاله بعد چې دا راغی کابل ته راغی او خپل د ځای احوال لپاره لاړو، نو لیدل یې چې جعلي اسناد دی وکتل. نو کله چې وکتل چې د جعلي اسناد دی، نو بیا وروسته دغه د هغه باندې ټپه شوې وه، د شلوالۍ ټپه شوې وه دغوره. نو بیا د خپل مبس کې جوړ رانغلل. نو همدا و چې بیا دولت طریقه د کور خپل همدغه ثابت یې ورکړل.
دی وایي که چیرې هر کار د اصولو او قوانینو له مخې په رسمي بڼه ترسره شي، نو په راتلونکي کې کومه ستونزه نه پېښېږي. خو ډېر ځله لیدل شوي چې د یو شمېر اشخاصو لخوا په انفرادي ډول پرېکړه کېږي، بیا وروسته ستونزې راولړېږي. د کابل اوسېدونکی رسول جان، وفیولا او حاجي عصمت الله وایي چې کوشش باید وشي چې کور یا ځمکه په ګروي ور نه کړل شي، دا ځکه چې پایلې منفي دي.
وزیدیب نه په سند باندې مونږ سر خلاص وای ده، نه په سړی باندې مې اعتبار سره ده، نه سړی پیژنو. ټول چالو پر یو ده. بس یو سړی جګ چې نمائنده ځان ته ونیسي، هغه ته پیسې ورکړي چې زه د پښتوانه کوم، ته مسا دعوی کړه.
اصلي مالک ورکده یو نفر رجی سے قواله جوړه کی په پیسو، اگر چې په خلکو نمرې کی یا اندسې په جیر باندې خرڅږي، هغه چې سړی لاړ سي هغه بل اصلي مالک خبر سي چراسي یا خارج کی وي، هغه چراسي وای د مازمکه هغه روزانه ولسوالۍ د ولایت د شهروالۍ د ګرځي بسي.
د تا کور دی لما سره دی، ما په بلچا باندې خرڅ کړی. ته راسی لما سره دعوا کوې، جنجال کوې، وای د ما کور خوښ کړه. زه ورته زم قواله لرم، تم قواله لري. ډېر جنجالونه مخته راغی، د ښه کار نه دی. له خدایه دې وغواړي، د خلکو مال ته دې سترګې نه پټوي.
نه تلویح کلان اسلام خان به یو شمېر لارښوونې لري او خپلې هغه تجربې وایي د کومو له مخې چې ځمکه یا کور اخیستل یا پلورل کېږي.
چې په زړه کې پاکي، هغه به خواري بسي، تکلیف بسي، په ډېر زمتو پنځه روپۍ پیدا کوي، نو دا دوکه ماران دوکه کوي. نو د ما فکر ټول اسناد ته و. مخکې ما دا کور اخیستی ده چې په هغه وخت کې دومره چالو چالبازی و فیلیب نه و. هغه وخت خلکو ډیر پاک و، په داسې مصیبتو کې اخته نه و. خو بیا هم د ما د شخصي نظرم دغه و چې اسناد ته به ګورم او اسناد به درسته یي. اسناد هغه درسته دي چې د شاروالي نه اسناد ولري، د محکمې نه اسناد ولري. نو بهترې دغه دي چې له دولت سره سړی معامله وکړي، چې هغه اسناد له دولت سره معامله شوي یي. دا دوه نفره چې په خپل منځ کې کینی او کور معامله کوي، په عرفي اسنادو کې او په ساختگی اسنادو کې، په جلکاری اسنادو کې، در ډیر جل په همدغه کې کیږي. ریښه یې همې دلته دي چې دوه نفر په خپل منځ کې کینی او په خپل منځ کې جوړیږي.
د دې په خبر هر وخت چې په خپلوانو کې هم څوک کور اخلي، له ده سره مشوره کوي او دا ځکه چې پخوای یو شمېر جنجالونه لیدلی دي. انجینر محمد اقانصار چې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې په ډېرو سیمو کې د ګروي ستونزې راولړېږي. علت یې بېسوادي او د لارښوونې د دفتر ناپوهي وي.
اکثر دفاتر راناوسته په دوازده خلاص کده او په قانون قدر آشنایي نه داره.
دا اکثر معاملاتو د لارښوونې دفتر کارکونکي یوازې دولسم ټولګی ویلی وي. هغوی په حقوقي مسایلو نه پوهیږي. هغوی چې خپل کور په ګرو ورکوي، په دې خاطر چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نشي، اول له یو داسې کس سره خبرې وکړي چې هغه په حقوقي مسایلو باندې پوهوي او حداقل ځان باید په دې آګاه کړي چې د کور قباله شرعي ده، عرفي ده او کجالي. د کابل په ولایت کې مونږ یو ځانګړی ریاست لرو چې هلته ورشو، هغوی د قبالې په اړه مکمل معلومات راکوي.
دی وایي چې کوم کور چې په ګروي اخیستل کېږي، باید قبالې معلومه شي چې رښتینې ده او که جعلي جوړه شوې ده، نه چې په راتلونکي کې ستونزې پیدا شي. د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په ډېرو سیمو کې داسې راهنماوې کار کوي چې رسمن جواز نه لري.
ولی دیده شد که اکثری نقصای را در پی داشت، اکثری معاملات خرابی را در پی داشت که مردم نارضایتی داشت.
اون گولی دل چه دغه دفترونو لامل از این استونزی هم را ولاړی شوی او داسې معاملې تر سره شوی چې جانبین نارضایتی درلوده. د معاملاتو د لارښوونې د قانون لمخې هغه څوک معاملې تر سره کولای شي چې هغه رسمي جواز ولري، د ثبت رسمي کتاب او مهر هم ولري. حکومت معاملې چې کیږي هغه باید د جواز لرونکو لوري تر سره شي، نه دا چې نور څوک پر ځای امضا وکړي. اکثره ځایونو کې داسې وي چې خپل شخص موجود نه وي، نور امضا او مهر کوي.
ښاغلی امان منی چې د ګروي ځینې ستونزې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر د غلطو او ناقانونه پرېکړو له امله رامنځته کیږي. که چیرې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي، متضررین باید څه وکړي؟
قانون راهنمای معاملات مرجع تطبیق کننده شون وزارت عدلیه است.
د معاملاتو د لارښوونې د قانون د تطبیق مرجع د عدلی وزارت دی. کچیرې د قانون خلاف عمل ترسره شي یا په معامله کې چلول او درغلي موجوده وي، دوی کولی شي چې عدلی وزارت کې خپل شکایت ثبت کړي او دلته د انسجام له ادارې سره په اړیکه کې شي. دلته شکایت ثبت کیږي او غوري کیږي او له هغې وروسته حق حقدار ته سپارل کیږي.
د نوموړي په خبره چې په ډېرو معاملاتو کې فریب او جنجال یوازې او یوازې له قانون د ناخبرۍ له امله رامنځته کیږي، نو ضرور ده چې موږ خپل ټول معاملات د معاملاتو د قانون له مخې ترسره کړو. درنو دوستانو، دا وستا سلو پارا دیدی اومنه دی کورکلی خبروانه چی در تا اولاندی مکره تربیا خیچاری.
آزادی رادیو پا فیسبوک که facebook.com/آزادی رادیو